سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي اوسې احمد زی متاسې ازادي رادیو ته غواګیست په کډر دی چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته لیا شمیر ښځو او نجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په پخواني ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ له مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ د سپټمبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له صندوق سره له 14 میلیونه ډېره زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2016 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو ډېره مستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سوډان هغه دوی هېوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوګي لوري سره مختی لوري کچ سره مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګام لري دی چې 19 میلیونه او 900,000 ته ورسي چې د دغه واده ټول نفوس شپږ سلنه سلنه جوړوي. ټاکر شي چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د 3 ورځنۍ سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ 2 سیالۍ ګټلې دي او که نن درېیمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:30 پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه حساب شوې ده. ځای چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی مترسل زیات توغندي ووشتل. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خارګ ته نږدې لګېدلې دي. تاسو ښکار چې د جګړې خپل اړخونه د تاریخوالي لزیاتوالو وروسته د پراخ جګړې په لور روان دي. د تیر شپې له توغندي بریدو وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو. په زرګونه خلک په نازینو ته ولګول شو. د اسرایل پاوز ویل چې توغندي د مسلې کی سیمو پلور ویشل شوې دي. تیران په تپس کې د سکروپی وکان کې د چودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر 150 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې په دې پیخه کې شلتنه نوټه پین شوې دي. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 130 خوده لوي خو ویل شوی و چې ممکن د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. د پیخه د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 12 اعلان کړی و. چودنه په روز په شاوخوا 9 بجې وشوه. ویراني رسنۍ په لومړي کې د یو تن د مړینې او د کیندنی پتونال کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کېدو راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا چودنه په 2 بلاکونو کې شوه. 23 کسان په بي بلاک کې او 30 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسې خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکتر لګه سالور کسان وژل شول او یش مينو ټپین شول. د برمنګم ښار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شاوخه 11 بجې پر خلکو دزې وکړي. په دې پیخه کې 2 تنه نارینه او یو ښځه وژل شوې ده او سالورم کس په روغتون کې صبر کړ. پولیسو ویل چې لزګونه کسان ټپین شوې دي چې زینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکي نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري له دوی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبا به د ملګرو ملتونو په 19مه غونډه کې د افغانستان او یشپې نورې ودونو په تړاو بحثونه وشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړول صنعت د ودې په حال کې دی. پروانه کې نور پرونه حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکر شي چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو درې نوي هیوادونو اساسي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه او یو ما غوړنه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سل شاین لز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت تاسو پر نه بلل کېدون وکړ کوي وای چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبانو اساسي موجود یو ملګری ملتونو په دې برخه کې سیاسي چلند نکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ویلمی په خبرو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپلې اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشان نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 به ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناس ستا د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر نه کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصيږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغه کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغه کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې شمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د قانون فعالانوي کې بیرته افغانستان ته واصل شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیل اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو ودونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ ویغړی او د بشري حقوقو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل
چې ځوان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان ښځې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بېرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هېوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بېرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کار هم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي د غشان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8 پورې 50 او شپږ سوه 9 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران ته تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13 له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیر کلم په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي د کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کیږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. نور جزیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردم
خشک میکرد،
مثلا
بانجان شلی ادیرش کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلی کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولای، ځکه اوزګاره یو. سږ کال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زما به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډېری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچیږي، یا یې د امیل په شان پیري او ځوړندوي یې. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چیرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو تر منځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کې نیو د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان یوازې د خپل ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ام غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسي مترسل زیات توغندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل. جزئیات په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوز ویلی چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسکونه ملکی هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوز وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میش ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا پنخه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لري د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو
را پورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپږ فابریکې فعال کړي دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلکو وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلین وایي دوی هره ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید څه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی. باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تعرفه لوړې سي. عمومي مشکل د تعرفې دی. تعرفه چې د چمپل لا ډېره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډېر ارزانه تمامېږي. د هغه سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول، یا د چین شان اوړو، یا د پاکستان شان اوړو، یا د ایران شان اوړو، د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای سي. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سو، چې د لې په لاس تمامو، د دې د راځي د لې په اتو کې وجود د دې ټول شې چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکې کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي، بیا چې سپاک ماشین ته خېږي، هغه ځای بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوی کا کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار و شاته و نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي، ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایه سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات، د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ورزګان ولایت شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د واټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لاري دی.
چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کمرو ماشومان. د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو شریف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلی و.
دا پراټې خو دا پکیږي چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پکیږي. دغه چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالی والا راس دا چری پاکي روزانه د جزا میکروبونه ګرځي. دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښېږي. نور ګرځي خلک بل چټه ځای باندې ورته کښېږي. دا جزا ډېر مریضې پېښېږي. ډېر دغه دا بخي چټل ځای دا پراټې پکیږي. وہ والا دلته ورځ دوی ماراوله سار شاوته مې راوړلې. نو شایکت سره مې داستون یو مې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوی درې ورځې مې دغه راوړلې بارم بیرته سپرې شو سړي دا ځای ناپاک دی. دا دغه ناپاک ځای پکې ځا پراټې.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د ورزګان یو بل وسیدونکو دی، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغه سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانی پدې چې یو خبرې ځان کیږي، بل دی رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډیر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخرې تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دوی څخه داده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه داده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپ شانچ پخي، نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پکښته ځکه دا باید پاکې. تر څنګه بعد نوی غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي، ځکه زړه غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلورلارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
داغه ستونزه ستاسو د ډیرو جوړو ستونزو چې تاسو داغه لپاره موږ د پراتو دغه کرایي او پټیشن د موږ ستاسو یو اړیکې دي چې مقصد د دورو څخه وځو. شروالي والا چې راځي موږ داغه ځکه څه خبرې نه مقصد د خپل ملکیت بدلو بل ځای ته ځو. دا سینو کوچ مقصد شروالي والا د تجربه کې او موږ هم دلته خپل کار کوو. موږ خپل ملکیت چینج کوو مقصد بل ځای ته ځو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي مقصد چې موږ کوي کې دغه خپل کاروبار وکړي. یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری پر غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د ورزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته ویل
په لاباندې د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
مخکې تر دې چې خبرونه ته لاړ شو، د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه